السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې اکرام الله اکرامو په دینم ساده پښتو خبری مجله کې هر کله کوم اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله د خلکو لمړیتوب دی خو ورته د رسیدو لار اوږده ده او د حوصلې ترڅنګ تدبیر ته اړتیا لري. نور مطالب هم لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. نامد خبرونو لاندیز افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د سولې په برخه کې تدبیر او حوصله ته اړتیا ده. د بادغیس روغتي مسولین وای د لومړي ځل لپاره په دې ولایت کې د کورونا وایرس دوه مشکوکي پیښې ثبت شوې دي او وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتونو پر اروپا د سفرونو بندیزونه ولګول او له دې سره د نړۍ پر اقتصاد د کورونا وایرس د اغیزو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د سولې په برخه کې تدبیر او حوصله ته اړتیا ده. خاغلی غنی نن د عبدالعلي مزاری د 25م تلین په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي سولې پروسه اوږده ده خو په دې اړه افغان حکومت جدي دی او دایله لومړیتوبونه څخه ده. هغه خلکو ته ډاډ ورکړ چې د سولې خبرې به په بشپړ شفافیت ترسره شي او د حکومت مرکزی پلاوی به له طالبانو سره خبرې پیل کړي.
من به همه اطمینان میدم که صلح با شفافیت تمام صورت خواهد گرفت. هیئت مذاکره کننده حکومت از آدرس حکومت و مردم وارد گفتگو خواهد شد. پروسه صلح یک پروسه طولانی است.
خاغلی غنی دا سرګندونی وروسته له هغې کړي چې د امریکا طالبانو د سولې تړون او د افغانستان امریکا د ګډې اعلامیې په اساس د مارچ 10مه د سولې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل نیټه ټاکل شوې وه خو لا هم دا خبرې نه دي پیل شوې. په دې ویډیو پیغام کې خاغلی غنی په ټینګار سره وویل چې د سولې پروسه اوږده ده او دا بهیر تدبیر او حوصله مندۍ ته اړتیا لري. د بادغیس روغتیایي مسولین وایي د لومړي ځل لپاره په دې ولایت کې د کورونا وایرس دوه مشکوکې پیښې ثبت شوي. د دې ولایت د عام روغتیا رئیس عبداللطیف روستایی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه دوه کسان په خپلو کې سره ورونه دي چې په روانه میاشت کې له ایرانه دې ولایت ته راغلي دي. دی وایي چې دواړه مشکوک کسان اوسمهال د دې ولایت په ولایتي روغتون کې تر جدي مراقبت لاندې دي. د دې ولایت روغتیایي مسولین وایي چې بادغیس ته د ورځې په اوسط ډول له ایرانه نږدې 100 افغان کډوال راستنیږي چې دوی یې معاینه کوي. په سریپور ولایت کې د دوه والیانو موجودیت د غلطه یو شمیر دولتي ادارو فعالیت بند کړی دی. خلک او دولتي شورا استازي وایي چې دغه ولایت دوه والیان یو د مرکزی حکومت په استازیتوب او بل هم د عبدالله د هدایت په اساس فعالیت کوي او له دې امله دولتي چارې له ځان سره مخ شوي دي. مستوفیت اداره، بانکونه او دغه شان یو شمیر نور بنسټونه د خلکو پر مخ تړلي دي. پروانه خبرونه کې په دې اړه بشپړ تفصیل اوریدلی شي. د هنګری پولیس وایي 15 غیر قانوني افغانان کډوال چې له رومانیا څخه دی خاورې ته داخل شوي وو بیرته هغه هیواد ته استول دي. د هنګری پولیسو په خپل ویبپاڼه کې ویلي چې د افغان کډوال چې په یو مینی بوس کې ځای پر ځای شوي وو اوتریش ته پلالو د لاري پولیسو په لویدیس گیور کې ودرول او بیرته یې رومانیا ته واستول. تر دې یو ورځ مخکې د هنګری او رومانیا سرحد پولیسو 33 غیر قانوني کډوال چې په یو لاري کې پټ ځای پر ځای شوي وو نیولي وو. وروسته له هغې چې ترکیې 4 ورځې مخکې اعلان وکړ چې خپله پوله یې د هغو کډوالو او پناه غوښتونکو پر مخ پرانیستې چې غواړي اروپا هیوادونو ته ولاړ شي، ترک چارواکو یونان او بلغاریا ته د لسګونو زره کډوالو د تیرېدو خبر ورکړ. هنګری پرون وروسته له دې چې په دې هیواد کې اضطراري حالت اعلان شو د اروپایي ټولنې له نورو غړو هیوادونو اتریش او سلووانیا سره پر پوله سخت تدابیر نیولې دي. دې هیواد دغه اقدام د دې لپاره کړی چې خپلې خاورې ته د هغو کسانو د ننوتو مخه ونیسي چې له ایټالیا، چین، جنوبي کوریا او ایران څخه ورځي. دغه څلور وړه هیوادونه د کورونا وایرس سخت ځپلي دي. ویتنام وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو او د بیارغونې په چارو کې مرستې ته چمتو دی. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د دې هیواد دایمي استازي دانګ دینکوی کړې ده. د ویتنام د رسمي خبري اژانس د راپور لمخې خاغلی دینکوی دغه سرګندونې وړمه ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته کړي چې د 25-21 پریکړه لیک په صادرولو سره یې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې تړون تایید کړ. دغه پریکړه لیک د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې پر مخ بیولو ټینګار کوي او هم د افغانستان د جګړې له ټولو اړخونو غواړي چې د اوربند او سیاسي جوړجاړي لپاره خبرې مخته یوسي. ویتنام چې د کلونو جګړې تجربه لري او لکه د افغانستان په څیر متحده ایالات هم شاوخوا دوه لسیزې په جګړه کې ښکېلو له جګړې وروسته د سولې او رغونې ښه تجربه هم لري. له ازادي راډیو نه خبرونه اوري. دا هم څو بهرني خبرونه. وروسته له هغې چې د امریکا متحدو ایالتونو پر اروپا د سفر نوي بندیزونه ولګول، له دې سره د نړۍ پر اقتصاد د کورونا وایرس د اغېزو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د آسیا او اروپا سهام نور هم راولوېدل. نن سهار وختي د اروپا د سهامو د بازارونو له پرانیستل کېدو سره د پاریس او لندن هر یو انډیکس څه باندې 15% راولوېد. سهامو دغه ارزښت وروسته تر دې له لاسه ورکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون اعلان وکړ چې د کورونا وایرس د خپرېدو په وړاندې د مبارزې لپاره له 26 اروپایي هیوادونو متحدو ایالتونو ته پر سفر کولو موقت بندیز لګولی. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د کورونا وایرس خپرېدو یو نړیواله وبا وبلله. د کورونا وایرس چې د لومړي ځل لپاره په 13 دسمبر میاشت کې له چین خپور شوی او اروپا او متحدو ایالتونو کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی، د نړیوال اقتصاد ټول سکتورونه له سفر نیولې تر پوهنې، سپورت، تفریح او صنعتي تولیداتو ټولې اغېزمن کړي دي. د چارو کتونکو په دې باور دي چې پانګوال ناهیلي ځکه دي چې د دوی په وینا ولسمشر ټرمپ په خپل وخت د دغه وایرس په وړاندې مشخص اقدامات نه دي کړي. دغه وضعیت د تیلو بای هم ډېرې راغورځولې دي. او د امریکا د کانګرس ګډ کمیسون یو قانوني لایحه وړاندې کړې چې د چین له شمال لویدیځې سیمې شینجین څخه پر وارداتو بندیز ولګوي. د کانګرس غړي وایي چې په دې سیمه کې ډېرې مسلمانان د خپلې خوښې خلاف توقیف ځایونو او فابریکو کې کار کولو ته اړ کړای شوي دي. جمهوري غوښتونکي سناتور مارکو روبیو چې دغه لایحې یو ملاتړی دی، نن خبریالانو ته وویل چې په شینجین کې دغه وضعیت د نړۍ یو تر ټولو لویه غمیزه ده. هغه زیاته کړه دا له تصور لرې ده چې په 2020 کال کې داسې څه پیښ شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د متحدو ایالاتونو دغه اقدام غندلی، ویلي دي چې دا هیواد د بشري حقوقو له موضوع څخه په استفادې د چین په کورنیو چارو کې له مداخله کولو لاس واخلي. ملګرو ملتونو تیر کال اټکل کړی و چې 1 میلیون یوغوریان او نور ترک ټبر اقلیت مسلمانان په شینجین کې په کمپونو کې چې پیکینګ یې د سخت دریځې ضد مرکزونه بولي ساتل کیږي. ملګرو ملتونو دغه راز ویلي چې نور 1 میلیون وګړي به په چین کې په نورو کمپونو کې چې چارواکي د حرفوي زده کړو مرکزونه بولي ساتل کیږي. چینایي چارواکي وایي له دې کاري هدف دا دی چې له دغو کسانو سره د تروریزم د افکارو په لمنځوړلو کې مرسته وکړي تر څو هغوی بیرته په ټولنه کې مدغم شي. د خبرونو پایا اوس هم د راتونکو 24 ساعتونو لپاره د هوا حالاتو اټکل.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړه درجه 11.3، اسمان سایزي وریز. هرات د تودوخې لوړه درجه 40.5، اسمان شین. کندهار د تودوخې لوړه درجه 14.6، اسمان شین. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 15.5، اسمان شین. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 19.8، اسمان شین.
درنو اوریدونکو، زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري. په کابل کې د ماښام 6:00 او 8 دقیقې شوې. وړاندې په خبرونه کې د موضوعات او مطالب لرو. اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله د خلکو لومړیتوب دی، خو ورته د رسیدو لار اوږده ده او د حوصلې ترڅنګ تدبیر ته اړتیا لري.
من به همه اطمینان میدم که صلح با شفافیت تمام صورت خواهد گرفت. هیئت مذاکره کننده حکومت از آدرس حکومت با مردم وارد گفتگو خواهد شد.
په یو بل راپور کې اوري چې په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ د 15,000 طالب بندیانو په اړه د رامنځته شوي ناسم وضعیت په اړه یو شمېر افغان سیاستوال اندېښمن دي، وایي ممکن د سولې روانه پروسه له بنبست سره مخ شي. له کونړ راپور لرو چې په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ ریاست څخه یو شمېر کسان په دې ګیله مندي چې د واسطو او زور خاوندانو ته باغونه جوړوي.
نو هغه چا چې تعارف یې د چنډي والی کنه په دې خاطر باندې نه دی، هغه خلکو داسې عامه سروې نشته دی دا راشي کړی مسؤلیت د زما دی باید راشي د ولسوال دی داغونه پوښتنه وکړي مونږ به پاغه مانین دی کنه.
دا به هم واوري چې په سرپل ولایت کې د دوه والیانو موجودیت د یو شمېر دولتي اداراتو فعالیت بند کړي. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې په عراق کې د نړیوال ائتلاف پر اړې له توغندي برید وروسته په عراق کې د ایران پلو ملیشو پر مرکزونو هوایی بریدونه شوي. نور مطالب هم لرو. د خبرونه مو تر شپږ نیمو بجو در سره پاتې شئ. یو بار بیا هرکلی درنو دوستانو د هم د خبرونې لومړی موضوع. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله د خلکو لومړیتوب دی، خو ورته د رسېدو لار اوږده ده او د حوصلې ترڅنګ تدبیر ته اړتیا لري. ولسمشر د عبدالعلي مزاري د وژل کېدو د 15 تلین په مناسبت په خبر شوي پیغام کې ویلي له طالبانو سره د مذاکرې لپاره د افغان حکومت پلاوی به د خلکو په استازولۍ له دې ډلې سره خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د مرکچي پلاوی له ټاکل کېدو وروسته پیل شي. په دې اړه امید ظاهر مل راپور لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې پروسه اوږده ده او په دې برخه کې تدبیر او حوصلې ته اړتیا ده. ولسمشر د پنځشنبې په ورځ د عبدالعلي مزاري د وژل کېدو د 15 تلین په مناسبت په یوې ویډیوي وینا کې وویل سولې د حکومت لومړیتوبونه ده او ډاډ یې ورکړ چې د سولې خبرې به په بشپړ شفافیت وشي. دی وایي د حکومت پلاوی به د حکومت او خلکو په استازولۍ خبرې پیل کړي. د سولې پروسه یوه اوږده پروسه ده. دا بهیر تدبیر او حوصله مندۍ ته اړتیا لري. همدا ډول به د خلکو غوښتنې او غږ واوري. ولسمشر محمد اشرف غنی زیاتوي له طالبانو سره د مذاکراتو په پای کې به د افغانستان پارلمان او یا لویه جرګه د شوي توافق په اړه پریکړه وکړي. ولسمشر غنی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ولسمشر غنی لخوا د 15,000 طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه د فرمان له لاسلیک کولو وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ژر تر ژره د سولې د خبرو پر پایلولو ټینګار کړی. افغان ولسمشر همدا ډول نوي حکومت ته په اشاره وویل له تېرې 15 تجربې په ګټه به یې منتخب حکومت د یو برابر افغانستان لپاره کار وکړي او بنسټ به یې عدالت، د فقر له منځه وړو او نوي نسل ته د فرصت ورکول وي. ولسمشر وایي زما اساسي مسؤلیت به دا وي څو نوي نسل ته لار پرانیزم. زه نه غواړم چې قدرت په افغانستان کې میراثي واوسي. زما ټوله هیله دا ده چې د دې دورې په پای کې د هیواد نوي نسل ته تلپاتې میراث پرېږدم. ولسمشر غنی داسې مهال د نوي حکومت په لومړیتوبونو غږېږي چې د خپل لوړې په مراسمو کې یې وویل په 2 کې به یو داسې حکومت جوړ کړي چې د ټول افغانستان استازولي وکړي. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
و امر دل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله د خلکو لومړیتوب دی، خو ورته د رسېدو لار اوږده ده او د حوصلې ترڅنګ تدبیر ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې تمه د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د مرکچي پلاوي له ټاکل کېدو وروسته پیل شي. خو په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ د 15,000 طالب بندیانو په اړه د رامنځته شوي ناسم وضعیت یو شمېر افغان سیاستوال اندېښمن کړي دي. دوی وایي ممکن د سولې روانه پروسه له بنبست سره مخ شي. دوی دغه شان له دواړو لوریو افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د یوې تلپاتې سولې ټینګښت لپاره د زړورو ګامونو اړتیا جدي اړتیا بولي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د طالب بندیانو په اړه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې له ځان سره مخ شوي. خاطر پردیس په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د 1500 طالب بندیانو د خوشي کېدو فرمان ورکړ، خو طالبان اوس هم د 15,000 بندیانو پر خوشي کېدو ټینګار کوي. اوس دواړو خواوو یعنی افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رامنځته شوی ناسم وضعیت د سولې پر روانې پروسې څه اغېز پرېښودلی شي. په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي د 15,000 طالب بندیانو په اړه د طالبانو او افغان حکومت دریځونه د سولې روانه پروسه په ډېر احتمال له بنبست سره مخ کولی شي.
قرار و چې په 10 د مارس باندې خبرې شروع شي او دغې خلک به درې ورځې تېرې شوي دي او تر اوسه پورې لا د سولې مذاکراتي پلاوی معلوم نه دی. دا په خپله یو کارندوی د دوی دی چې بدون د بندیانو خبرې متاسفانه د بنبست سره مخ شوي.
په ورته وخت کې بل سیاسي پور رحمت الله پیژنپور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي که څه هم روان حالت کابو کېدی شي، خو د سولې په اړه باید افغان سیاستوال یو واحد نظر رامنځته کړي. د یوې دینی حکومت جوړښت په نظام کې رامنځته شوي اختلافات چې د یو ژور بحران ښکارندوی کوي، خپله طالبانو ته د دې زمینه مسایده کړي چې قوي موقف نیونه وکړي او اوسني اقدامات پرته له شکه چې د سولې خبرو پروسې ته زیاتې ستونزې جوړولی شي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روانې اونۍ د 3 په ورځ د یو فرمان له مخې د 1500 طالب بندیانو د ښه نیت د ښودلو په هدف د خوشي کېدو امر ورکړ، چې طالبانو یې په ځواب کې وویل دغه ډله به هیڅکله په مشروط توګه د طالب بندیانو د خوشي کولو سره موافقه ونه کړي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین تېره ورځ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د زندانیانو په اړه پر شرایطو موافقه نه ده شوې. هغه ویلي تر څو چې 15,000 طالب بندیان په یو وار له زندان څخه خوشي نه شي، د طالبانو افغان حکومت ترمنځ مذاکرات نه پیلېږي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
یو سلو یو خزی سولا د افغان خزو له نظره.
زما نوم مرسلا تورانی د کابل اوسیدونکی یم. سوله زما ژوند کې ډېره بدلونه به راوړي، او یو دا چې زه په مسونه فضا کې درس وایم، کار به وکړم، او زه په مسونه فضا کې تک او راتک وکړم. د ټولو ارزښتونو تر څنګ د بیان ازادي ماته د یوه اړین ارزښت به دي. نه، زه اصلا نه غواړم طالبان حاکمیت، لکه څرنګه چې زموږ په یاد دي هغه وخت ښځې حساسي حقونه نه درلود.
د سولې په اړه د یو سل یو میرمنو د نظرونو نامو یو اورېده. د سولې په مسله کې بیا هم پاتې کیږو. یو شمیر ګوندونه او سیاسي جریانونه وایي که د سولې مذاکره کوونکي پلاوی د دوی له مشورې پرته او یوازې د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا وټاکل شي، دغه ګوندونه به د دوی لخوا یو مذاکره کوونکی پلاوی قطر ته ورولیږي. دغه ګوندونه او سیاسي جریانونه وایي طالبان هم چمتو نه دي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ له پلاوي سره خبرې وکړي. ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه څه نه دي ویلي، خو یو ورځ مخکې ویلي وو چې دغه پلاوی د ځنډېدو له امله له سیاسي جریانونو او ګوندونو سره مشورې وي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
یو شمیر ګوندونه او سیاسي جریانونه وایي تمه لري چې حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د یو جامع پلاوی جوړول په پام کې ونیسي، او کنه نو قطر ته به داسې یو پلاوی ولیږي چې طالبان به له همدغه پلاوی سره خبرې وکړي. د حزب جمعیت اسلامی افغانستان د مشرتابه پلاوی غړي عبدالحفیظ منصور آزادی راډیو ته وویل د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره له دوی سره مشوره نه ده شوې.
جمعیت در این مورد نماینده خود تعیین کرده.
جمعیت خپل استازی ټاکلی. جمعیت اوس د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټیم ملاتړی دی. په دې اړه وروستۍ خبره ښاغلی عبدالله کوي. زموږ استازی څرګندی د ډاکټر اشرف غنی لخوا موږ ته کوم استازی نه دی راغلی.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې پر بنسټ بین الافغانی مذاکرات باید د مارچ په لسمه پیل شوی وای. خدا چې ولسمشرۍ ماڼۍ دغه مذاکره کوونکي پلاوی ټاکونکي ګڼل شوی، له امله دا مذاکرات هم تر نامعلومې نیټې وځنډېدل. ولسمشر محمد اشرف غنی د هوت په نولسمه لوړې په مراسمو کې وویل په یوه ورځ کې به له طالبانو سره د سولې د خبرو پلاوی اعلان کړي، خو اوس چې پر دغې ژمنې څلور ورځې اوړي، حکومت لا نه دی توانېدلی چې مذاکره کوونکی پلاوی معرفي کړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ویان فضل غنی حقمل هم وایي که ولسمشرۍ ماڼۍ په بین الافغاني مذاکراتو کې ګوندونه ګوښه کړي، ممکن ګوندونه په مستقله توګه له طالبانو سره مذاکرات وکړي.
حزب اسلامی افغانستان او د افغانستان نور سیاسي ګوندونه دې ته چمتو دي چې که چېرته حکومت د سولې په خبرو کې ناکام شو او یو هم شمولو هیئت تشکیل نه کړ، نو بیا په دې صورت کې سیاسي احزاب دې ته چمتو دي چې له طالبانو سره مخامخ مذاکرات پیل کړي. طالبان هم دې ته حاضر دي، چمتووالی ښودلی دی.
له دې وړاندې د ډاکټر عبدالله عبدالله ټیم ویلي چې د هیواد د مطرح شپږو ګوندونو یو پلاوی چمتو دی چې حکومت ته معرفي شي. د طالبانو ډلې هم ویلي چې د دغو مذاکراتو لپاره یو شکسیز پلاوی چمتو کړی دی، خو له دې سره سره بیا هم ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. خو یوه ورځ مخکې د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقي ویلي وو چې په دې اړه له ټولو سیاسي لورو او ګوندونو سره مشورې شوي او یوازې د څو سیاسي څیرو نظر ته په تمه دي. د افغانستان د حکومت لخوا د بین الافغاني خبرو لپاره د پلاوی په ځن ټاکل به پر دغه بهیر څه اغیز ولري؟ د سیاسي چارو شنونکی ودیر صافی وایي
که عبدالله وی که اشرف وی دوی ټول باید متفقانه یو لاس عمل وکړي چې امتیاز واخلي، غریبو خلکو با غیرت خلکو ته یو توفه راوړي چې هغه سوله ده. باید خپل شخصي اختلافات یو خوا پرېږدي، د سولې لپاره یو لاس یو خبره یو ګام کار وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د افغانستان له حکومت او طالبانو غوښتي چې پرته له ځنډه دی د قطر په دوحه کې د خبرو میز ته کښېني. خو دم ګړی چې د پلاوی د ټاکلو ټول مسؤلیت د افغان حکومت پر غاړه دی، ښکاري چې لا هم ولسمشرۍ ماڼۍ د دې پلاوی په جوړېدو بریالی شوې نه ده. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د ازادي رادیو نیم ساعت پښتو خبري مجله اوري.
په سرپل ولایت کې د دوه والیانو د شتون په دلیل یو شمیر دولتي ادارو فعالیت بند کړی دی. خلک او دولتي شورا استازي وایي چې دغه ولایت دوه والیان یو د مرکزی حکومت په استازیتوب او بل د عبدالله عبدالله د هدایت په اساس فعالیت کوي او له عملي دولتي چارې له خنډ سره مخ شوي دي. مصوفیت اداره، بانکونه او یو شمیر نور بنسټونه د خلکو پر مخ تړلي دي. له سیمې زموږ همکار مجیب حبیبزی راپور راستولی.
په سرپل ولایت کې د ولایت د مقام د رهبرۍ پر سر ناندریو دغه ولایت کې د دولتي ادارو فعالیت ټکنی کړی دی او یو شمیر ادارې حتی د خلکو پر مخ بندې شوي دي. د سرپل ولایت کې اوس مهال دوه تنه د والی په توګه دند ترسره کوي. زبیح الله امنی د سرپل د والی ویاند وایي چې یو والی د مرکزی حکومت په استازیتوب چې مشري یې اشرف غنی کوي د دغه ولایت په معدنو ریاست کې ځانته دفتر جوړ کړی او بل د سرپل ولایتي شورا مشر چې د عبدالله عبدالله له لوري د والی په توګه ټاکل شوی د سرپل ولایت مقام مانی نیولې او چاته د فعالیت اجازه نه ورکوي. د سرپل ولایتي شورا استازي وایي چې وضعیت د اندښنې وړ دی او که مرکزی حکومت په دې تړاو اقدام ونه کړي خلک به لا نورو ستونزو سره مخ شي ځکه چې د هغوی په مخ د دولتي ادارو له لوري خدمات بند شوي دي. د دغه شورا یو غړي حسین مجاهد زاده د روان وضعیت له امله خلک له اقتصادي او صحي ستونزو سره هم مخ شوي دي. د معلوماتو پر اساس دوی بانکونو ته لاسرسی نه لري. د عامه روغتیا ریاست هم خپل خدمات ټکنی کړي او په حقوقي ادارو لکه عدلي ریاست او څارنوالۍ کې هم فعالیتونه له ستونزو سره مخ دي او مشخص دلیل یې هم دا دی چې د کوم والی څخه باید مستقیم هدایت ترلاسه کړي. په ټوله کې خلک وایي که روان وضعیت دوام وکړي ستونزې مخ په ډېرېدو دي او دوی به له ستر اقتصادي او سیاسي ناورین سره مخ شي. د دغه ولایت یو اوسیدونکی
کار بانک ها بستن، شفاخان ها کار نمی کنن، اونجا دولتی اکثر بستن. پس خاطر حکومت معلوم نیست دیگه فیل، یک جای والی شکری، یک جای والی شکری.
د ولایتي شورا استازي حسین مجاهد زاده از دې اړوند ته ویل چې دا شورا غوښتنه کوي تر څو ژر تر ژره د مرکزی دولت اختلافات حل او یو قانوني والی دغه ولایت ته معرفي کړي. د سرپل د والی ویان زبیح الله امنی وایي چې دواړه والیان په هڅه کې دي چې خلکو ته کار وکړي خو د دوه سره محلي حکومت د رامنځته کېدو په دلیل دا بهیر له خنډونو سره مخ دی.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو زیاتوالی د خلکو په ژوند اغیز کړی. یو شمیر هوټل لرونکي وایي په هوټلونو کې د خوښۍ او محفلونه کم شوي. په همدې حال کې د عامې روغتیا وزارت د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره له خلکو غوښتنه کړې چې د خلکو په غونډو کې له ګډون نه ډډه وکړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د کابل ښار د یو هوټل مدیر حمید الله وایي له نږدې دوه اونیو راهیسې د کابل ښار د ودونو په سالونونو کې د خوښۍ او محفلونه کم شوي دي. د حمید الله په خبره ډیری خلک د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر په هوټلونو کې د داشان محفلونو له جوړولو ډډه کوي.
ما محفلای ما بسیار خوب بود، متواتر بود.
مخکې مو شپه او ورځ که محفلونه لرل خو له کابو یوې میاشتې راهیسه محفلونه کم شوي دي. خلک د کرونا ویروس له امله په هوټلونو کې محفلونه نه جوړوي. مخکې مو په اونۍ کې سل په سلو کې څلور یا پنځه محفلونه لرل خو اوس په اونۍ کې یو محفل هم نه لرو.
د کابل اریانا هوټل مسؤول حاجی ضیا وایي سره له دې چې په دې موده کې له یو نیم میلیونه نه تر دوه میلیونو افغانیو پورې زیان کړی خو په خبره د کرونا د وایرس د مخنیوي لپاره د خلکو دغه اقدام ستایي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره سکل د نوروز جشن لغوه اعلان کړ. د کابل ښار اوسیدونکی محمد داود هم په هوټلونو کې د خوښیو د محفلونو په نه جوړېدو خوښ دی وایي.
به خاطر صحت مردم، به خاطر صحت
دا چې د خلکو د روغتیا او د کرونا ویروس د مخنیوي په خاطر په هوټلونو کې د خوښۍ او محفلونو نه جوړیږي ښه کار دی. دا ستونزه ژر تیریږي. زما د یو دوست واده هم د همدې مسالې په خاطر وزنډید. ټول خلک باید په دې برخه کې مرسته وکړي.
د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه د هرات او سمنګان په ولایتونو کې کرونا د وایرس و مثبتې پیښې ثبت شوې دي. سره له دې چې دغه اندېښنې شته خو همدا اوس په کابل کې د بسکشۍ سیالۍ روانې دي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه غواړي چې د بسکشۍ دغه سیالۍ وځنډول شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د بسکشۍ د سیالیو د تنظیمونکي نظر ولرو خو اړیکه مو ورسره ټینګه نه شوه. لدی سره سره د عام روغتیا وزارت وای د هیواد په بندرونو کې روغتیایی ټیمونه ګمارل شوي څو هغه کسان چې له بهره هیواد ته راځي بشپړه معاینه یې وکړي. د دغه وزارت د ویان مرستیال توحید شکوهمند آزادی راډیو ته وویل
تا زمانی که ویروس تحت کنترل میه ما بر تمام همتنهای زمین
لخلکو غواړو ترسو چې دغه ویروس کنټرولېږي له هر ډول غوندو او د ګڼګونې له ځایونو دې ډډه وکړي. څوک چې ډیر بیړنی کار نه لري له کورونو دې نه وځي او په خوندي ځایونو کې دې اوسېږي.
ښاغلی شکوهمند وایي په هرات ولایت کې د کورونا په وایرس د اخته کسانو لپاره لس بستري وارد جوړ شوی او په کابل کې ورته د افغان جاپان په روغتون کې یو وارد ځانګړی شوی دی. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ ریاست څخه یو شمېر کسان په دې ګیله مند دي چې د واسطو او زور خاوندانو ته باغونه جوړوي خو څوک چې واسطه او زور نه لري هغوی ته پام نه کیږي. د دې موضوع تفصیل روهله انوري وړاندې کوي.
په کونړ کې یو شمېر کسان وایي د کرنې او مالداري ریاست ورسره توپیریز چلند کوي. د دوی په خبره چې څوک واسطه او زور لري هغوی ته باغونه ورکول کیږي او څوک چې بې واسطې او زور نه لري هغوی ته باغونه نه جوړوي. د شیګل ولسوالۍ د پراختیا شورا مشر حاجی علي احمد آزادی راډیو ته وویل
نو هغه چا چې تعارف د چانډي والی کنه په دې خاطر باندې نه دی هغه خلکو داسې عامه سروې نشته دی چې دا راشي کرنې مسؤلیت دا زما دی باید راشي د ولسوال دی د هغوی نه پوښتنه وکړي مونږ به په هغه معنی نه دی که نه ورته ځای مناسب ورخیو مستحق سړی به ورته ورخیو د باغ ځای به ورته ورخیو د بلو چې مونږ ورور نه دی وخت سه عریضې ورکړو بیا په هغه عریضو کې د احمد او د محمود کیږي او د بل نه کیږي.
د مروري ولسوالۍ اوسیدونکی دلبار باجوړی وایي په ولسوالۍ کې زیات خلک ځمکې لري د کرنې ریاست ته عریضې کړي چې ورته باغونه جوړ شي نمونه یې ولیکل شي خو کله چې د باغونو جوړولو وخت راشي بیا یې په لیست کې نمونه نه وي.
خصوصا په مروري ولسوالۍ کې په د اړیکو له مخې د شراکت له مخې دوی دغه کارونه کوي. خپل د ځمکې خاون بار بار خلکو عریضې کړي دي هغه راغلي مراجعه کړي ریاست ته ولایت ته چې خپل ځمکه کې دته باغ کینی دته کوی جوړ شي دته سولر ورکړی شي متاسفانه هغه ته نه کیږي هغه بیچاره دې ته مجبوره شي چې خپل چې دغه کم یو څو کسان دي د خپل ځمکه هغه ته په اجاره ورکړي تر څو هغه په باغونه جوړ کړي او فائده مشخص خلکو ته لاړ شي.
د کونړ ولایتي شورا هم وایي چې دوی ته ولسونو د کرنې ریاست لخوا تر سره کیدونکو توپیریز چلند څخه شکایتونه کړي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا هم یو نړیواله مسله. په عراق کې د نړیوال اتلاف پر اړیل توغندي بریدروسته په دغه هیواد کې د ایران پلو ملیشو پر مرکزونو هوایی حمله شوي دي. د موضوع تفصیل عصمت څاروان وړاندې کوي.
د سوریه د بشری حقونو څارون کې ډلوي د عراق د حشد الشعبی تنظیم شپږ بیش وسلوال تیر ماښام د سوریه په دایرالزور ولایت کې په هوایی برید کې وژل شوي دي. د دایرالزور ولایت د البو کمال پر سرحدي سیمې چې دا برید پرې شوی په تیرو څو میاشتو کې په ځلونو په دې خاطر حملې شوي چې د ایران پلوي ځواکونه پکې میشت دي. تیر بریدونه د اسرائیلو له لوري بلل شوي وو خو اسرائیل تر اوسه پورې کومه حمله تایید کړې نه ده. د چهارشنبې د ماښام حمله څو ساعته وروسته له دې وشوه چې د بغداد په شمال کې پر تاجي اډه څو راکټونه ولګېدل. په دې راکټي بریدونو کې دوه امریکایان چې یو یې پوځي او بل قراردادي دی او همداراز یو برتانیایي پوځي وژل شوي او دولس نور ژوبل شوي دي. د ټپیانو د ملیت په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویل شوي. له حملې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل چې امریکا به دا ډول بریدونه ونه زغمي. پامپیو په دې اړه له خپل برتانیایي ساری دومینیک راب سره ټلیفوني خبرې وکړې. د برتانیا صدراعظم بوریس جانسن هم وویل چې هیواد یې د نړیوال ائتلاف له نورو غړو سره پر تاجي اډې د حملې په اړه څېړنې کوي. د برید په کلکه وغانده. د امریکایي او برتانیي چارواکو له څرګندونو څو ساعته وروسته د سوریې د بشري حقونو لندن میشتې څارونکي ډلې وویل چې پر تاجي اډې د حملې په غبرګون کې نن پنجشنبه د امام علي اډه او د کتایب حزب الله نجبا غورزنګ کتایب السید الشهدا او حیدریون کندکونو پشان د بیلابیلو ایران پلو و ملیشت واکونو پر مرکزونو هوایی بریدونه شوی دی. دل حسیان په سیمه کې د امام علی اډی په اړه ویل کیږي چې د ایران په قدس ځواک پوری تړاو لري. هاشد الشعبی دلی ویلی چه د دوی پر مرکز د امریکا هوای ځواک څو توغندی بشتیدی. خود سوریه تلویزیون ویلی چه نامعلوم و الوتکو بمباری کړی ده. د ځینو راپورونو له مخې پر تاجی اډې له لسو تر اتلس توغندی لګیدلی چه دا په وروستیو دوو میاشتو کې پر دې سیمه تر ټولو سخت برید ګڼل کیږي. تر اوسه هیچا د دې بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په تاجی اډه کې چې د عراق د پوځ فرقه وه د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف ځواکونه میشتي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري درنو اوریدونکو دا نیم ساعته پښتو خبري مجله مو همدلته پای ته رسیږي. په کابل کې د ماښام شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. راتلونکی نیم ساعت دری خبري مجلې ته ځانګړی شوی دی. جاوید حسن.